دوهم بلا اله سره د طاغوت نیستوالی مقصد دی. طاغوت بیل الله جل جلاله څخه بل و هر هغه چاته ویل کیږي چې د هغه عبادت کیږي او هغه هم په دغه عبادت سره خوش او راضی وي. او طاغوت و هغه چاته هم ویل کیږي چې دی د دې لپاره اختیار کړسی چې عبادت دی وسی او دی هم په دغه کار خوش وي که څه هم عبادت یې ونسی. نو په لا اله سره اول د الهه وجود نفی او نیستیسو، دوهم طاغوت په نیستیسو، دریم په لا اله سره انداد نیستی کیږي. انداد جمع د ند ده. د ند لغوي معنا او ترجمه مثل دی، خو په علم توحید کې ند و هغه شی ته ویل کیږي چې یو څوک د دین او دینی امور څخه راجذبوي او راکشوي او په هغه شی سره مشغوله کیږي تر هغه شی پورې الله جل جلاله هیرسی. دانو لکمال او پیسې، تجارت او منصب، شزه او اولاد، کور او کوټی، باغونه او جایدادونه او داسې نور. نو هر هغه شی چې په هغه پورې د انسان زړه دونه او په داسې اندازه سره وتړل سي چې د الله جل جلاله د طاعت او عبادت څخه مشغوله کې او د هغه د محبت په سبب د الله جل جلاله احکام ځینې هیر او ضائع سي، دغه شی ته ند ویل کیږي او د دغه ند ضرر او تاوان و انسان ته په هغه اندازه سره رسیږي چې څونه یې په هغه پورې زړه تړلی وي او څونه په هغه مشغوله وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې کومه ګناه د الله جل جلاله په حضور ډیره لوده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا چې ته و الله جل جلاله تسال او مثل وګرځوي، حال دا چې هغه الله ته پیدا کړی. سلرم هغه شی چې د لا اله په لپ سره نیست کیږي هغه ارباب دی. ارباب جمع د رب ده. رب په لغت کې مالک، تربیه کوونکی او سردار ته ویل کیږي. مگر په علم توحید کې ارباب هغه څوک دي چې د حق څخه مخالفه فتوا ورکوي او ته هم په هغه فتوا کې اطاعت وکې، حال دا چې ته پوهېږې چې دی په دغه حکم کې پر غلطه او ناحقه دی. یا دا چې څوک په حق پسې نه ګرځي چې وځان ته داسې صحیح معلومات حاصل کړي چې د هغه معلوماتو حاصلول ممکن وي، نو په حق پسې نه ګرځي او په ړندو سترګو د یو چا متابعت کوي. د امام احمد په مسند او په سنن ترمذی کې د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی: کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه آیات شریف واورید: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ورونو اول بدا آیات شریف ترجمه بیان کو. الله جل جلاله فرمای چې کتابیان او کفارو لکه يهود او نصارا خپل عالمان او عابدان بیل الله جل جلاله په خدای قبول کړي وه او مسیح ابن مریم هم خدای بولی چې د الله جل جلاله زوی بولی، حال دا چې دغه يهود او نصارا په تورات او انجیل کې نه دي امر کړی سوی بیل دې څخه چې د یو معبود برحق الله جل جلاله عبادت بکوي، پاکی د الله لره د هغه شی څخه چې دوی د الله جل جلاله سره شریکوي. په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله د کتابی کفارو حال بیانوي چې هغو بیل الله جل جلاله خپل عالمان او عابدان په خدایي قبول کړي وو او د هغو عبادت یې کاوه. عدی رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، يهود او نصارا او د عالمان او عابدان عبادت نکاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل: بلکې کاوه، هغو حلال پر حرام ول او حرام یې ور حلال ول او دوی متابعت کاوه دغه د هغو عبادت دی. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي حذیفه ابن الیمان او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم هم د دغه آیات شریف ترجمه دغه سکوي چې يهود او نصاراو په حرامولو او حلالولو کې د خپل احبار او رهبان متابعت کاوه، یعنی کبه هغو ویل دا حلال دي دوی حلال بلل، او کبه ویل دا حرام دي دوی حرام بلل، چې دا هم عبادت دی. مقصد دا چې په لا اله سره څلور شیان نفي او نیست کیږي: الهه، طواغیت، انداد، ارباب. او په الا الله څلور شیان ثابتیږي: اول اخلاص، یعنی په عبادت سره یوازې د الله جل جلاله قصدول او نیتول. هر عبادت به دي یوازې او یوازې د الله جل جلاله د پاره وي. دوهم، یوازې د الله جل جلاله محبت او تعظیم. دریم، یوازې د الله عز وجل څخه بیره او امید. څلورم، د الله عز وجل تقوا. دغه څلور شیان د الا الله په لفظ سره ثابتیږي او موجودیږي، چې اول یې اخلاص دی. اخلاص دا دی چې بنده خپل ټول عبادتونه یوازې او یوازې د الله جل جلاله د پاره وګرځوي. په خپلو ټولو عبادتو سره به یې یوازې الله جل جلاله مقصد او نیت وي، بل هیڅوک به نه ورسره شریک وي. په هغه حدیث قدسی کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله د طرف فرمایي: که یو چا یو عمل وکي او په هغه کې مال ربل شریک بل څوک شریک کړي، دی او هغه څوک می سره پریښول چې ده را سره شریک کړی دی. دوهم، هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي د الله جل جلاله تعظیم او محبت دی. دغه تعظیم او محبت به د الله عز وجل د قدرت او عظمت د پیژندګلوي په سبب وي. دغه محبت به د الله جل جلاله د اجلال، لویي او تنزه په سبب وي. دغه محبت به د الله جل جلاله د حق پیژندلو په سبب وي. رابعی عدوی وایي: الهي، ما ستا عبادت په دې سبب نه دی کړی چې ستا د اور څخه بیریږم یا مې ستا د جنت تمع ده، مگر ما ته را معلومه سوه چې یوازې او یوازې ته د عبادت وړ او لائق یې. د الله جل جلاله په عظمت او لویي پوهېدل، الله جل جلاله په اسماء الحسنا او صفات العلا سره پیژندل، او بیا په کون کې د دغه اسماء الحسنا آثار او علامې لیدل، د الله جل جلاله د محبت او عظمت سبب ګرځي. امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې وسړي پوښتنه وکړه: ویل قیامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: څه تیاری او آمادگی دی ورته نیولې ده؟ سړي ویل: په ډیرو لمنځو، روژو او خیراتو می آمادگی نه ده ورته نیولې، خو د الله او رسول الله سره حب او محبت لرم، خوش یې لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: تبدهو کسانو سره یې چې خوش یې لري، نو د لا اله الا الله په کلمه سره د الله عز وجل د تعظیم او محبت اثبات کیږي. دریم، هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي د الله جل جلاله څخه بیره او امید دی. مسلمان به له الله جل جلاله څخه نه د بل چا څخه بیریږي او نه بل چا ته امید لري او نه امید ځنی کوي، ځکه یوازې الله جل جلاله هغه ذات دی چې نفع او ضرر ورکول او منع کول، لوړول او کښته کول د ده جل جلاله په قدرت او اراده کې دي. نو خود بیره او امید هم یوازې او یوازې د ده څخه کیږي. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویو داسې ځوان ته ورغلی چې هغه د مرګ او زکندن په حالت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه: ویل خپل ځان څنګه وینې؟ یعنی څه حال دې دی؟ ځوان ویل: یا رسول الله، و الله جل جلاله ته امید لرم او د خپل ګناهو په سبب ځینې بیریږم. یعنی ځوان د بیری او امید په مابین کې وو. بیره د خپل عمل په سبب وو، رجا او امید د الله عز وجل د رحمت په سبب وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، په دغه حال او وخت کې کدا بنده په زړه کې دغه دوه شی سره یو ځای سي، نو الله عز وجل هغه شی ورکوي چې دی امید لري، او د هغه شی څخه یې ساتي چې دی ځنی بیریږي. رواه ابن ماجه. نو د یو انسان بیره او امید باید فقط او یوازې د الله جل جلاله څخه وي، چې د دغه دواړو اثبات په لا اله الا الله سره کیږي، او د لا اله الا الله په ویلو سره باید دغه خوی په مسلمانانو کې موجود سي. دلته یو مهمه مسأله سته چې زموږ د ټولو په ژوند پورې تعلق لري، او موږ باید پوره ورته متوجه سو. هغه دا چې کله ناکله ځینې کسان د خلقو په داسې مجلسو کې ناست او حاضر وي چې په هغه مجلسو کې داسې کارونه کیږي چې د الله جل جلاله د طرفه څخه منع او حرام وي، خدای دغه مجلس او هغه حرام کار ته تغیر نسی ورکولای، یا په بل عبارت د خلقو څخه د شرم یا بیرې په سبب دغه حرام کار نسی منع کولای، خود دغه شرم او بیره یا د خلق مراعت ډیر کشته او بد خوی دی. مسلمان باید پوسی چې حیا کله شده او کله بده ده. هغه حیا چې انسان د حق ویلو یا حق ښکاره کولو څخه منع کوي، او هغه حیا چې انسان د باطل د منع کولو یا ردولو څخه منع کوي، او پر دغه کار قدرت هم ولري، دغه حیا او شرم بیله شکه ډیره بد حیا او بد شرم دی. دغه رنګ د خلقو څخه بیره هم بد بیره ده. مسلمان باید بیله الله جل جلاله د بل چا څخه و نه بیریږي. هغه حرام او بد کار باید منع کړي، مګر کده یو انسان په قدرت کې دا نه و چې هغه بد کار منع کړي یا تغیر ورکړي، لږ تر لږه باید د هغه مجلس څخه ولاړ سي، یا اصلا و دغسې مجالسو ته حاضر نسي. مگر ځینې بیا داسې خلق هم سته چې د ده په فکر او خیال بې له الله جل جلاله د بل چا څخه نه بیریږي، امید او رجا یې هم بې له الله جل جلاله څخه و بل چا ته نسته. نو ډیر ژر او په تلوار بې له فکر او بې له مقدمې د دغسې ناوړه کارو په مقابل کې دریږي. زموږ په اصطلاح بې ګودره په اوبو ګډیږي، چې د ده دغه غیر صحي تصرف د اصلاح پر ځای د نور فساد سبب وګرځي، چې د ده دغه بې ځایه او بې مورده نصیحتونه د ده د نه خبرتیا او په صحیح تصرف نه پوهېدلو په سبب وي. څرنګه چې ده ته حکیمانه رد او د نصیحت مناسبه طریقه نه وي ورمعلوم، نو د اصلاح پر ځای فساد په وجود راوړي، چې دا هم ښه نه دي، بلکه ښه او غوره طریقه دا ده چې مسلمان ته داور معلومه وي، او باید وپوهیږي چې کله او په کومه طریقه باید تصرف وکم. په هر موضوع کې باید وړ او مناسب تصرف په مناسبو الفاظو پر مناسب وخت وسی. نو نه تلوار او بې ځایه دلاوري پکار دي، او نه شرم او بیره، بلکې د هر حال سره مناسب حکمت او ښه اسلوب ضروری دي، چې دا هم د خیر البریه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شریعت او لارښوونه ده، د حکیمانو او هوشیارانو طریقه ده. ابو دردار رضی الله تعالی عنه چې په شام کې اوسېدی، یو ورځ پر یو ډله ورغلی چې ډیر خلق پر یو سړی راټول شوی دي، وهیه او بد ورته وای. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی، اول څه خبره ده؟ خلق ورته ویل دغه سړی ډیر لو ګناه کړی ده. ابو دردار رضی الله تعالی عنه ورته وویل، کداغه سړی په تا کې لویدلې وای نو مرایستی؟ خلق ویل هو رایستیم. نو ویل اوس یې هم ما وهی او ما بد ورته وایست، بلکې نصیحت ورته وکی او پوه یې کی، او د هغه الله حمد ادا کی چې تاسو د دغه ګناه څخه خلاص کړی یاست. خلق ورته ویل، آیا استاد د څه بد ناراضی دی؟ دی بد نه ایسی؟ ابو دردار رضی الله تعالی عنه وویل، د دغه کار څخه می بد راځي، که یې دغه کار پریښاوه دی می ورور دی. هغه سړی هم پر خپل کار پښیمانه سو او خپل توبه یې اعلانول. دغه صحیح نصیحت او مناسبه طریقه ده. سلرم هغه شی چې په الا الله سره ثابتیږي هغه تقوا ده. تقوا چی شي ده؟ د تقوا د لفظ ترجمه ساتنه ده. تقوا یعنی د الله جل جلاله د عذاب څخه د ځان ساتنه. دغه تقوا یا د ځان ساتنه په چی شي سره حاصلیږي؟ د شرک او گناهو په پرېښولو، د الله عز وجل په اطاعت او فرمان برداري. اطاعت به یې په اوامرو او نواهیو کې کوي. د الله جل جلاله اوامر یا امرونه به عملي کوي او د منع سو شیانو څخه به لري ګرځي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت به په ظاهر او باطن کې کوي، یعنی په پټه او ښکارا سره به د شریعت پر لار ځي. دغه ته تقوا ویل کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د تقوا ترجمه په څلورو شیانو سره کوي او وای کوم وخت چې دغه څلور شیان سره یو ځای او موجود سي نو تقوا حاصل اسوه. اول خوف من الجلیل، یعنی د الله جل جلاله څخه بیره. دوهم عمل بالتنزيل، په قران مجید سره عمل کول، یعنی عمل بجی د قرآنی احکام سره موافق او برابر وي. دریم الرضاء بالقليل، په لږ شي سره قانع کېدل. څلرم استعداد ليوم الرحيل، د مرګ د ورځې د پاره آمادګی نیول. کم وخت چې دغه څلور شیان په انسان کې سره یو ځای سي او په خپل ژوند کې عملي کې، هغه ته متقی ویل کیږي. په قران مجید مطهر احادیثو د خلفای راشدینو او سلف صالح په نصیحتو او اوامرو کې د تقوا په باره کې ډیر سپارښت او امرونه راغلي دي. ابن رجب رحمه الله وایي پوره او کامله تقوا هغه ده چې واجبات او مستحبات ټول ادا کړي، حرام شبهات او مکروهات ټول پرېږدي. الله جل جلاله په سوره البقره کې فرمایي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دغه د متکانو هغه اوصاف دي چې الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دي او فرمایي متکان هغه کسان دي چې پر غیبی شیانو یې ایمان راوړی وي، پر هغو شیانو یې ایمان راوړی وي چې د خلقو د عقلو او حواسو څخه پټ دي، لکه وحدانیت، رسالت، حشر، نشر، قیامت، حساب کتاب، ملائکه، جنت، دوزخ، د قبر عذاب او داسې نور. او متکان هغه کسان دي چې منځونه پر خپل وختو د خپل ټول حقوق سره پوره او کامل ادا کوي، او د هغه مالو او شیانو څخه چې الله جل جلاله ودوی ته ورکړي دي صدقه او خیرات ورکوي، خپل مال د الله عز وجل پلار او رضا کې مصرفوي. او هغه کسان چې ایمان لري یا ایمان راوړی دی پر هغه کتاب چې تا ته نازل شوی دی، او پر هغه کتابو یې ایمان راوړی وي چې تر تا د مخه نازل شوی دی، او هغه کسان چې پر آخرت یقین لري چې خامخا راتلونکی دی. نو په کومو کسانو کې چې دغه اوصاف موجود سو هغه متکان دي، او الله جل جلاله د هغو په باره کې فرمایي اولئک علی هدن من ربهم واولئك هم المفلحون، یعنی د دغه اوصاف خاوندان هغه کسان دي چې په دنیا کې دوی ته د خپل رب د طرفه هدایت او سملار په نصیب سو، او په آخرت کې به خپل مقصدو ته رسیږي. تاسو په هجه چې د ټول عبادتو اصل او ریشه درې شیان دي. اول هغه کارونه چې د زړه سره اړه او تعلق لري، دوهم هغه کارونه چې په بدن پوری اړه او تعلق لري، دریم هغه کارونه چې په مال پوری اړه او تعلق لري. الله جل جلاله دغه درې سره اصول کعقیدوی دي، کبدنی او کمالی دي په دغه مبارکو آیاتو کې په ترتیب سره ذکر او یاد کړه. اوس خدا در معلومه سوه چې په کلمه سره د لا اله الا الله څلور شیان نفی کیږي، چې هغه څلور الهه، طواغیت، انداد او ارباب دي، او په دغه کلمه سره څلور شیان ثابتیږي چې هغه څلور اخلاص د الله جل جلاله، تعظیم او محبت د الله عز وجل، څخه بیره او امید، او څلرم تقوا. دغه ذکر سوي شیان د لا اله الا الله ځینې مختصره ترجمه وي چې د وخت د مراعات په سبب به په دغه سره کفایت وکو او اوس به د محمد رسول الله ترجمه سره بیان کو. محمد رسول الله درې لفظ دي چې د هر لفظ ترجمه ښکاره او واضح ده. اول محمد د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه نوم دی چې د خپل نیکه عبد المطلب د طرفه پر ایشول سوی دی، او د دغه نامه په اختیارولو او ایشولو کې یو سر وو. هغه دا چې عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیکه د خپل درو نفر او ملګر سره یو وخت شام ته په سفر تللی وو. هلته په شام کې د یهودو د یو عالم سره ولیدل. هغه عالم پوښتنه ځنې وکړه چې تاسو د کوم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکی یو. یهودی عالم وویل ستاسو په جزیره العرب کې آخري نبی پیدا کیږي. قصه ډیره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځنې وکړه چې د دغه نبی نوم به چی شي. یهودی عالم وویل نوم به یې محمد وي. حال دا چې د مخه تر دغه د محمد نوم په عربو کې هیڅ نو ایښول سوی. که تاسو د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی. اوس نو دغه څلور نفر چې یو یې عبد المطلب او درې ملګری و چې بیرته د شام څخه راغله، هر یو دا قصد وکي چې زوی یې پیدا سي نوم به یې محمد اجدي. څرنګه چې د عمر په لحاظ د عبد المطلب د اولاد امید نو، نو یې دا نیت درلودی که د ده په زامنو کې د هر یو زوی پیدا سو نوم به یې محمد اجدي. نو په همدغه سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد کښېښاوه. او د محمد د لفظ معنا یعنی هغه څوک چې ښه خویونه ډېر پکښې موجود وي، او محمد یعنی چې ښه پرویل سوی وي. دوهم رسول. رسول په لغت کې ولېږل سوي نفر ته ویل کیږي، که یې زه ولېږم یا ته. خو په دینی او اسلامي اصطلاح کې رسول هغه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه د بندگانو د لارښوونې دپاره رالېږل سوی وي. دریم الله چې د هغه ترجمه او مقصد د لا اله الا الله په ترجمه کې بیان سو. دا د محمد رسول الله لفظي ترجمه سوه، مګر په کلمې طیبه کې د محمد رسول الله څخه مقصد دا دی: الف، اول به په ژبه سره صادق اقرار کوي او زړه به هم د دغه اقرار تصدیق کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم بنده او د الله جل جلاله رسول دی. الله جل جلاله د دې د پاره را لېږلې دی چې خلقو ته د الله جل جلاله دین ورورسوي، او خلق په هغه کارو سره امر کی چې الله جل جلاله یې خوښ لري او پرازی کیږي، او خلق د هغو شیانو څخه منع کی چې د الله جل جلاله ناخوښه دي او په ناراضه کیږي. دوهم محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله او رسول الله دی، او الله جل جلاله د دې د پار را لېږلې دی چې خلق په هغه غیبی شیانو خبر کی، کوم چې الله جل جلاله د هغو په تبلیغ سره امر کړی دی، او خلق د الله جل جلاله په هغه علامو او نعمتو خبر کی کوم چې د ده جل جلاله په خلقولو او پیدا کولو کې موجود دی. دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښه ډول او طریقه سره دغه خپل ورسپارل سوی وظیفه اجرا او عملی کړه. رسالت یې تبلیغ کی، امانت یې ورساوه، امت ته نصیحت وکي، او د رحلت تر وخته یې د الله جل جلاله په لار کې حق جهاد وکي. څلرم موږ یې پر صافه او روشانه لار پرېښولو، شپه یې لکه روشانه ورځ، بېله بدبخته بل څوک ته دغه لارې څخه نه شوییږي او نه اوړي. با د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره به مو محبت تر خپل ځان، خپل مال، خپل اهل او اولاد او تر هر شي ډیر او زیات وي. الا الله د اهل بیت او اصحاب کرام او عزت او محبت بلرو. جیم د هغو کسانو سره به محبت لرو چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت لري، او د هغه چا سره به بغض لرو چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره بغض لري. دال په دې سره به اقرار کوو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم آخری نبی، خاتم الرسول، سید المرسلین او افضل د انبیاو دی، و الله جل جلاله ته تر ټولو انبیا علیهم السلام خوش دی. ها د ده صلی الله علیه و آله و سلم د طریقې محبت بلرو په ظاهر او باطن په پټه او ښکارا کې به د ده صلی الله علیه و آله و سلم طریقه عملی کوو. د ده علیه الصلاة و سلام د طریقې متابعین به یو او نور خلق به هم ورترابولو. د خلق سره به مدوستی او دشمنی د ده علیه الصلاة و سلام د طریقې په واسطه سره وي. الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هغ كسان چه ده الله جل جلاله ده لقاء اميد لري او ده آخرت دورزي ده ثواب او كاميابي اميد لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي. د هغو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات ډېر ښه نمونه او مثال دي. نو دوی باید په عبادتو او معاملاتو، خوړلو او چښلو، حرکاتو او سکناتو، جهاد او سخا، صبر او تحمل، ناسته او ولاړه، سکون او حرکت کې د دغه جامع الصفات منبع البرکات ذات پر تاګ لار او لارسه په همت او شجاعت، ثبات او حیات کې د ده علیه الصلاة والسلام متابعت وکي او د هغه علیه الصلاة والسلام تاګ لار په ش ډول زده کی. بیا هم الله جل جلاله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دوی ته وای کچیری تاسو د الله جل جلاله سره محبت لري یا محبت کوي نو پس زما متابعت وکي نو الله جل جلاله به تاسو خوش ولري چې ثوابونه به درکي او تاسو به او تاسو ته به د ګناهو مغفرت وکي او الله جل جلاله د ګناهو بخښون کوي او د ډیر رحم خاوند دی. نو هر هغه څوک چې په هر اندازه سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر شریعت ثابت او قائم وي هغه څوک باید پر هغه اندازه د الله جل جلاله په محبت کې صادق و پیژندل سي. او هر څوک چې د الله جل جلاله د محبت دعوه کوي د دغه دعوې د تصدیق لپاره باید د دوه متابعت ته وکتل سي. د الله جل جلاله د محبت د دعوې معیار او ترازو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام متابعت دی. هر څوک چې په هر اندازه د الله جل جلاله د محبت په دعوه کې صادق وي پر هغه اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د شریعت پر متابعت ټینګ او ثابت وي. د محمد صلی الله علیه و آله و سلام شریعت او د هغه متابعت د انسانانو د پیژندلو د پاره سنگ می حق دی. څونه چې متابعت وي هغونه محبت وي، څونه چې د الله جل جلاله محبت موجود وي په هغه اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام متابعت موجود وي. امام بخاری او امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. يعني يوستاس ترهغو پوری پر او کامل ایمان ندی راوری تر سو چیزه ودته تر خپل پلار خپل زوی او تر ټول خلق خوش او محبوب نسم. امام بخاری د عبد الله ابن هشام رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وای موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ملګری وو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر ابن الخطاب تر لاس نیولی وو. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله ته تر هر چا او هر شی و ما ته ګرانی بل از ما خپل ځان څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا قسم می دی په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی تر څو چې زه و تا ته ستا تر خپل ځان خوش و نه ګرځم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل په والله دغه اوس ته و ما ته زما تر خپل ځان خوش او راتیر یې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل الان یا عمر يعني اوستي ايمان حب الله حب رسول الله وهذا كامل درجاته ورسيدي دلت بزي وبشتنا وكم مش ولي بايد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترخبلو زانو زاد خوش ولرو دا داغ سوال پا جواب كي بفقط پا هغة سسر كفايت وكم كم چه ابن حجر رحمه الله پا پتح الباري كي ذكر كري دي ابن حجر رحمه الله واي دا انسان محبوب یا خپل ځان وي یا غیر له خپل ځان څخه بل څوک وي اول دا چې د یو انسان خپل ځان خوش او محبوب وي نو دی د خپل ځان لپاره همیشه د ټولو آفاتو او مصائبو څخه سالم پات کېدل غواړي چې دغه مطلب د هر چا حقيقي غوښتنه ده او کله یو چا ما سیوا د خپل ځان څخه بل څوک خوش او محبوب وي دا په سبب د هغه نفع او پایدې وي چې د هغه څخه اوس یا په آینده کې لاس ته راوړي نو که یو انسان په هغه نفع او پایده کې فکر وکړي کما چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه مشتر رسیدلې ده او را رسیږي هغه داسې نفع ده چې مشته نه خپل ځان نه پلار نه اولاد نه بل څوک را رسولای شي هغه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې موږ د کفر د تاریکو څخه د ایمان وروښنایي ته راوېستلو د ابدي اور او ابدي عذاب څخه اخلاص کړو آیا بیل د عليه الصلاه والسلام څخه بلچا دغه را سره کړی دي یا یې را سره کولای شي نو که یو انسان په دغه پوسی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذاتی چې د ده علیه الصلاۃ والسلام په سبب زپه ابدی نعمتو کې د ابد د پاره پاتسوم او پوسی چې دغه ګټه او پایده می د هر لحاظ تر هر ګټه لو او مهمه ده نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مستحق سو چې د ده علیه الصلاۃ والسلام محبت د هر چا تر محبت ډیر او زیات را سره وي حتی تر خپل ځان ځکه محبت همیشه د ګټي او فائدې په سبب وي او هغه نفع چې د ده علیه الصلاۃ والسلام څخه را رسیدلې ده او را رسیږي داسې نفع ده چې هیڅ حتی خپل ځان هم نسوي را رسولای مگر دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت په خلقو کې فرق لري په چا کې لږ او په چا کې ډیر وي چې دغه فرق سبب د انسانانو علم او پوهیده یا جهل او غفلت سبب دي په کومه اندازه چې څوک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژني په هغه اندازه محبت ورسره زیاتیږي دغه معلوماتو په اخر کې د خاتمه پر ډول یو څه بحث زیاتوم او وایم هغه چې د ټولو مسلمانانو پر اتفاق دی او هیڅ اختلاف پکښ نشته هغه دا خبره ده چې اسلام پر دوو لوی اصولو قائم دی او پر دوو عمومي قواعد ولاړ دی او الاصل لا اله الا الله دی چې دا په عبادت سره د الله جل جلاله توحید دی یعنی یوازې او یوازې د جل جلاله عبادت کوو دوهم اصل محمد الرسول الله دی چې دا د لارښوون کې او راهنما په صفت سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم انفراد او یوازې والی دی هغه چې عبادت یې کیږي یوازې او یوازې الله عز وجل دی او هغه چې متابعت یې کیږي یوازې او یوازې محمد الرسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی چې دغه دواړه اصل د اسلام په کلمه طیبه کې د لا اله الا الله محمد الرسول الله سره یو ځای شوی دی د هیڅ مسلمان ایمان نسی پوره کېدلی تر څو چې دا عقیده او ایمان ونه لري چې محمد رسول الله دی که دمځکی پر مخ هر انسان د الله جل جلاله د وحدانیت شاهدی په خپل ټوله پر معنا سره ادا کی بیا هم تر هغو مسلمان نه بلل کیږي چې دغه شاهدی ورسره یو ځای نکي چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم عبد الله او رسول الله دی نو پر هر مسلمان دا لازمه او ضروری ده چې کلمه طیبه زده کی ځکه الله جل جلاله موږ امر کړیو او فرمایي فعلم انه لا اله الا الله يعني پوس بشک چې هیڅ معبود بر حق نسته بل الله جل جلاله او پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د کلمه طیبه د معنا په حقیقت پوس پس له دغه په هیدلو بیا دوه نور شیان پر هر مسلمان فرض او لازم دي اول به دغه کلمې پر مفهوم او مقصد ایمان راوړي، د زړه د اخلاص به یې مني، او بیا به دغه کلمې مقصد په خپل ځان، خپل عبادت او خپل عقیده کې موجوده وي. دغه رنګ پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د محمد رسول الله په ترجمه هم ځان پوه کړي چې دغه شاهدی د هغه اولی شاهدی تکمیله او پوره کوونکې ده، او دغه دوهم شاهدی د پاره هم دوه شیان ضروری دي. اول، مسلمان به په دغه شاهدی او د هغه په مقصد پوهیږي، ایمان او ټینګ عقیده به هم دغه وي، او بیا به دغه شاهدی مقصد او معنا په خپل ژوند او خپل عمل کې عملي کوي. دا چې موږ وایو محمد رسول الله، یا وایو اشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دغه جملو په معنا کې دا لازمی او ضروری ده چې زموږ به دا عقیده او ایمان وي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت پوره او کامل تبلیغ کړي او امانت و امت ورساوه، تر داسې اندازې چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته و هیڅ چاته دا مقام نه دی پاتې چې پر دغه دین کې نور زیاتوالی یا موږ ته نور زیاته راهنمایي وکړي، که څه هم د دغه چا مقام ډیر لوړ وي، لکه څنګه چې الله جل جلاله و دغه حقیقت ته اشاره کړې ده او فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دغه آیات شریف د نزول ورځ په حجۃ الوداع کې د عرفات او د جمعې د ورځې مازیګر وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه آیات تر نزول وروسته فقط یو نیمه ورځ په دنیا کې تشریف درلود او بیا رحلت وکړي. او د آیات شریف ترجمه داسې ده، الله جل جلاله فرمایي نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین در پوره او مکمل کړي، نو ځکه پر دغه کامل او پوره دین د زیاتوب او کمبود یا ترمیم هیڅ امکان نسته. او الله جل جلاله نور هم فرمایي اے مؤمنانو، زما نعمت می پر تاسو پوره کړي او ما تاسو ته اسلام د دین په شکل سره غوره او اختیار کړي. نو دا د الله جل جلاله شاهدی ده چې دین اسلام پوره او کامل دین دی، پر هغه زیاتوب غیر ممکن دی. او په دغه معنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي ما داسې شی نه دی پرې شی چې تاسو دی و الله ته نږدې کوي او د اور څخه مو لري کوي، مگر په هغه سره می امر کړه لاست، او ما داسې شی نه دی پرې شی چې اور ته مو نږدې کوي او د الله جل جلاله څخه مو لري کوي، مگر د هغه څخه می منع کړه لاست. نو په دغه صورت کې هیڅ چاته دا مقام او مجال نسو پاته چې په دین اسلام کې دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لاشوونو زیات یو بل شی راوشي، که څه هم دغه شی لږ او بسیط وي. په همدغه معنا او د دغه مقصد د پاره امام دار الهجره امام مالک ابن انس رحمه الله وای کچا په اسلام کې یو بدعت یا نوی کار راوړي او هغه حسنه او نیکی بلل، نو د قصد او مقصد داسو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوره رسالت ندی رسولی، العیاذ بالله. امام مالک نور هم وای د الله جل جلاله دا قول وواست چې فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک رحمه الله نور هم پسې زیاتوي او وای آخر د دغه امت نه اصلاح کیږي مگر په هغه شی چې اول د دغه امت په اصلاح سوی دی. نو کم شی چې په هغه ورځ کې دین نو، نن ورځ هم هغه شی نسی دین کېدلای. دا د امام مالک رحمه الله فقاهت او پوهیده چې په صریح او واضح ډول سره وایي کچا په اسلام کې یو بدعت یا نوی کار راوړي او دا یې ګمان وو چې دغه کار حسنه او نیکی ده، نو د ګمان داسو چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پوره رسالت ندی رسولی، العیاذ بالله. او کچا دغه ګمان وکي هغه پر دې ایمان نه لري چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم رسول الله دی. نو مسلمان ته بل لار نه ده پاته او بل شی پر دن ندی لازم بل دغه څخه چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم متابعت وکوي. نو بدی په دغه قول کې صادق سي چې اشهد ان محمد رسول الله او مشته پر رسالت را رسولې دي چې نه کم او نه ناقص دي. کم وخت چې خبره داسې سو نو پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قدر او مقام وپیژني او په هغه سره کفایت وکي کم چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورشوول دي ک عبادتونه دي ک طاعتونه ک دین دي ک عقیده ځکه هر هغه شیان چې په محمدی شریعت کې راغلي دي پر هغه قلم وچسو نور نو دا مجال نه دی پات چې څوک دی او بل حسنه راوشي داسې حسنه چې په محمدی عهد کې نه موجوده. نو په دغه سبب زموږ سلف صالح اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قدر او مقام پیژندی او په دې سره اقرار او اعتراف کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت تبلیغ کړي امانت یې ورساوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو بندگانو عابد وو او تر ټولو بندگانو زیات د الله جل جلاله څخه بیره دی. نو دا مجال نه دی پات چې څوک دې تر هغه علیه الصلاۃ والسلام زیاتوب کی. اولن دین د شریعت او احکام د لحاظه پرسو لکه څنګه چې پایا چریب کې مواردل چې دین پوره او کامل سو تر هغه زیات بدعت بلل کیج او دوهم دا غیر ممکنه ده چې داسې څوک دې پیدا سي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې عابد وي. دا خبره غیر ممکن او مستحیل ده. نو که څوک په دغه دوه حقیقتو چې په ایمان پوری تعلق لري پوسو چې ان محمدن عبده و رسوله نو خپل عبادت او متابعت یوازې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په متابعت او طریقه پوری خاصوي او د خپل ځان د پاره بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل لارښوونکی او راهنما نه پیدا کوي ځکه دا خبره غیر ممکنه ده چې د یو مسلمان په زړه کې دي دا ور وګرځي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دي متقی عابد او خائف من الله یو څوک پیدا سي. ورونو دغه بحث او د لا اله الا الله محمد رسول الله ترجمه چې هر څونه اوجدوي اوجدیدلای سي هلته په کتابو کې د لا اله الا الله محمد رسول الله په متعلق ډیر مسائل او شرطونه موجود دي چې د وخت د مراعات په سبب د هغو تر بیانولو تیر سوم او په دغه چرسي بحث او بیان سره به کفایت وکړو مگر څنګه چې دغه یو شی مهم او ضروری بولم نو د بحث خاتمه به په هغه سره وکړو. هغه دا چې ډیر داسې احادیث موجود دي چې ښکاره ترجمه یې داسې کیږي کچا کلمه یې طیبه په صدق سره وویل هغه جنت ته داخليږي. د مثال پر ډول به دغه یو احادیث شریف درته بیان کم. هغه چې امام بخاری او امام مسلم یې د عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه د حدیث څخه راباسي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل بشک چې الله جل جلاله هغه څوک پر اور حرام کړی دی چې لا اله الا الله وای او په دغه ویلو سره د الله جل جلاله رضا مقصد وی او داسې نور ډیر احادیث په دغه معنا سره سته. نو آیا موږ د دغه احادیث څخه دا فهمو چې فقط په تلفظ یا یوازې ویلو سره د دغه کلمې انسان جنت ته داخليږي او کده کلمه په معنا د عمل کولو څخه چاره نسته؟ جواب په متبادر او ښکاره ډول سره خود دغه احادیث د وینکه او اوریدونکو ذهن ته دا داخليږي چې یوازې د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل د جنت د داخليدو د پاره بس او کافي دي. مگر کموش په دغه احادیثو کې فکر او تأمل وکو او د نورو آیاتو او احادیثو سره ربط او تړل ورکو نو دا را معلومیږي چې یا خبره داسې نه ده فقط د لا اله الا الله محمد رسول الله تلفظ او ویل د جنت د داخليدو د پاره کفایت نه کوي ځکه دغه احادیث او هغه نور احادیث چې د هغو د ظاهر څخه دغه مقصد معلومیږي په نورو احادیث مقید دي او د قران مجید په آیاتو کې دا معلومه سوې ده چې د جنت د داخليدو د پاره د لا اله الا الله په مدلول او معنا د عمل کولو څخه چاره نسته. چې هغه صاف عقیده شنیت د الله جل جلاله د اوامرو عمل کول او د نواهیو څخه اجتناب او پرهیز کول دي چې د دغه مقصد د اثبات لپاره ډیر آیاتونه او احادیث موجود دي چې هغه ټول د وخت د مراعات په لحاظ دلته نسم ذکر کولای فقط د مثال پر ډول الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 15 نمبر آیات کې فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم دغه په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله مؤمنان امر کوي چې تاسو کفار وژنی بنجانې ونیسی محاصره کړئ په خزو کې ورته کښینی کچیرې دوی توبه وکړه یعنی مسلمانان سو او المنځ د ټولو حقوق سره ادا کړئ او زکات یې ورکړئ نو تاسو د دوی لار ور الکی چې مور ته وایست یا کار مپلری په دغه آیات شریف کې الله جل جلاله یوازې دا نه و فرمایل چې مسلمانان سي کلمه ووایي بلکې پر هغه سربیره لمنځ هم باید ادا کی زکات هم باید ورکی نوې پرېږدي په دغه معنا نور آیاتونه هم ډیرسته امام بخاری د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و فرمایل زه امر کړه سویم چې د خلق سره تر هغو جنگ وکم تر څو چې د لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله شاهد ادا کوي کوم وخت چې د لا اله الا الله وان ان محمد الرسول الله شاهدی ادا کړ او زمج منځه وکي از مشتبلیته مخامخ سو او زمج ذبیحه